د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ته چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې د حالاتو او غټو په خوراپورونه او د روانو چارو په باب مطالب اوریدل شي. دوه نس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. خورازي چې په سر کې لا جانقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وورو.
د سویلن د بهرنیو چارو وزیر له افغاني مشرانو سره د کتنې په مقصد افغانستان ته تللی. د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې وسلوال وژل شوي. د قرغزستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو قرمان باقیف تر نورو کاندیدانو مخکې بریښي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي چین ته رسېدلی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی او نورو چارواکو سره د خبرو په مقصد نن افغانستان ته ورسید. سویډن په روان وخت کې د اروپایي اتحادیې دوري ریاست په غاړه لري. ښاغلی بیلت به په افغانستان کې د خپل دو ورځني سفر په مهال په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د هلو ځلو د ښه کولو په لارو چارو خبرې وکړي او دغه راز به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو مخکې د اروپایي اتحادیې له څارونکو سره وګوري. د غزنی ولایت د امنی قماندان وای په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې اته تنه وسلوال وژل شوي. دا بمباری تیره شپه د ګیلان ولسوالۍ په بیدار کلی کې شوې ده. د غزنی ولایت د امنی قماندان مل پاسوال خیالباس شیرزی نن ازادي راډیو ته وویل په اتو تنو وژل شو وسلوالو کې چې مړي په سیمه کې پاتې ول څلور بهرانیان دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اوړ مشپه هم په بیدار کلی باندې د ائتلافي ځواکونو په بمبارۍ کې پنځه تنه طالب وسلوال وژل شوي ول. مل پاسوال خیالباس شیرزی د غراز ویدی د اندړ ولسوالۍ په ملا نوح بابا کلی کې یو وسلوال هغه مهال وژل شو چې غوښتل یې په سړک کې ماین خښ کړي خو ماین پرې وچاودید. خبرونه له ازادي راډیو اوري. دا سبریخې چې د قرغزستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې قرمان بیق باقیف تر نورو کاندیدانو مخکې ده. د قرغزستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د رایو د نیمایي مرکزونو رایې شمیرلې او باقیف په سلو کې 8.1 وخپلې کړي دي. د باقیف اصلي سیال الماس بیق ختم بایف چې په انتخاباتو کې د درغلیو غږې پورته کړی د رایو په سلو کې اووی وړي دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي د واجدو کسانو په سلو کې 9.3 رای ورکړي دي. خاتم بایف وایي د ده څارونکي په رایو کې د درغلیو شواهد او اسناد لري او زیات شمېر څارونکي ضرورول شوي هم دي. د قرغزستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د کومو جدي سرغړونو شواهد نه تر سترګو کیږي. له انتخاباتو څخه د څارنې په ډله کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکي هم شامل دي او تمه ده چې دوی به نن خپل ارزونه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چین ته په څلور ورځني سفر تللی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي به د چین له جمهور رئیس هو ژیانتاو او صدر اعظم وین ژیاوباو سره وګوري او خبرې ممکن د نړیوالې تودوخې او پاکې ټکنالوژۍ د مسلو په اړه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که چیرې د نړیوالې تودوخې په اړه کومه معامله رامنځته کیږي نو چین یې ممکن ملاتړ وکړي. چین او د امریکا متحده ایالات د چاپیریال د مضرو غازونو د خپرولو دوه ستر هیوادونه دي. د عراق صدر اعظم نوری المالکی وایي له 2011 میلادي کال وروسته چې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه ده یو شمېر امریکایي عسکر ممکن په دې هیواد کې پاتې شي. المالکی وایي دا مسله به هغه مهال د عراق په امنیتي وضع پورې اړه ولري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په واشنگټن کې وویل له عراق څخه به ټول امریکایي عسکر د 2011 کال تر پایه ووځي. د عراق صدر اعظم په واشنگټن کې یوې غونډې ته د خبرو په مهال دغه راز وویل د عراق په شمال کې د کردانو د بلتون مسله په هیواد کې تر ټولو خطرناکه مسله ده چې هیواد دا مهال ورسره مخامخ ده. د بشري حقونو د څارنې ډلې د ازبکستان په حکومت تور لګولی چې د دې هیواد هغه مشهور شاعر یې شکنجه کړی چې جمهور رئیس ته د سپکاوي په تور له 2000 کال راهیسې بندي ده. دا سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي یوسف جمایف چې په 15 کاله بند محکوم شوی، وهل شوی، سوځول شوی او په بشپړ ډول ګوښه ساتل شوی دی. د بشري حقونو د څارنې د اروپا او مرکزي آسیا د څانګې رئیس هولي کارتنر په ازبک چارواکو غږ کړی چې جمایف دې سمدستي خوشي کړي او له ده سره د ناوړه چلچلن عاملین دې په ګوته کړي. د میامر د حکومت د مخالف مشر آون سان سو کیي محاکمه نن بیا پیل شوه. تمه ده د سو کیي مدافع وکیلان به محکمې ته چې د یانګون په یو زندان کې دایره شوی خپل وروستي دلایل وړاندې کړي. د نوبل د سولې جایزې وړونکي دا څلور شپېته کلنه مبارزه په دې تورنه ده چې په کور کې د نظربندۍ له شرایطو څخه یې سرغړونه کړې او په غیر قانوني ډول یې له یو امریکایي سره کتلې دي. که چېرې مجرمه وپېژندل شي نو په 15 کاله بند ممکن محکومه شي. د جنوبي کوریا د بشري حقونو فعالان وایي شمالي کوریا د عیسوي ادباو ټاکولو ته ملا تړلې او تیر کال له کومې ورځې چې د کیم جان ال د مغزي سکتې راپورونه خپاره شوي په دې هېواد کې اعدامونه هم زیات شوي دي. د بشري حقونو د 500 ډلو د اتحادې مشر دو هی یون چې په شمالي کوریا کې د بشري حقونو څار کوي وایي پی وی پی خکې یوه 3 کلنه ښځه د جون په 14 نیټه د انجل د کتابونو د ویشلو د جاسوسۍ او د مخالفو سازمانونو د تنظیمولو په تور په عام محضر کې اعدام شوه. دوای په شمالي کوریا کې عیسویان په منظم ډول اعدامیږي. دا شمیر ممکن په میاشت کې 2-3 تنه وي. د وای په شمالي کوریا کې شاوخوا 10,000 عیسویان ژوند کوي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دو بجې او شپږ دقیقې دي. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي وای متحده ایالات به په افغانستان کې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکوي دورسته غلطۍ تکرار نه کړي او دا ځل به پرې نه کړي چې طالبان له هلمند او نورو سیمو پاکستان ته وتښتي. د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو د کمپاینونو او نورو انتخاباتي فعالیتونو په اړه رپورټونه هم په دې خبرونه کې خپرېږي. په کونړ کې د بیرغونې د چارو په اړه هم رپورټ ترو. د کندوز مقامات بیا وایي چې سږ کال دغلته د غنمو ښه حاصل شوی دی. د افغانستان په اړه نورو رپورټونو سربېره دا هم اوري چې د سرحد ایالت د سوات او نورو سیمو کډوال د بیرته ستنېدو په حال کې دي او د ونې انتخاب او ژوند په لمبو کې 19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې واوري. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورید. افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچر هول بروک وایي چې امریکا به بیا هغه تیروتنه ونه کړي چې د طالبانو د رژیم د پرځولو په وخت کې کړي وه. هغه ویل امریکایي ځواکونه به د هلمند پر روانو عملیاتو کې اجازه ورنه کړي چې وسلوال طالبان بیا پاکستان ته وتښتي. ریچر هول بروک له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته پرون هلمند ته ولاړ او دغه ولایت لوالي ګلاب منګل سره هم وکتل. د نوموړي د سرګندونو نور جزئیات له اسمت سروان څخه اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون وویل چې هیواد به هغه تیروتنه بیا تکرار نه کړي چې پر افغانستان د طالبانو د حمله په لومړي کال وکړه او په نتیجه کې طالبان پاکستان ته وتښتیدل او وروسته له همغه ځایه په افغانستان کې جګړې پیل کړې. هغه افغانستان ته تر روانېدو مخکې په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات هڅه کوي داسې لارې چارې خپلې کړي چې د افغانستان د روانو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان بیا پاکستان ته وانه وړي او تیره تیروتنه تکرار نشي. د سیمې لپاره د امریکا خاص استازي همداراز وویل چې دوی هڅه کوي چې هماهنګي زیات کړي او د پاکستان خاورې ته د طالبانو د اوښتو مخه ونیسي. په 2001 کال وروسته لدې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه په زرګونو طالبان پاکستان ته واوښتل او هملته ځانونه بیرته منظم او په وسلو سنبال کړل. د رواني جولای په پایل کې د امریکا سمندري پلیو څوکونو په هلمند کې چې د پاکستان له بلوچستان ایالت سره اوږده پوله لري پراخ عملیات پیل کړل او تر اوسه پورې له یو شمېر ولسوالیو څخه طالبان په شاتم بولې دي. ریچارډ هول بروک وویل د افغان او پاکستاني څوکونو ترمنځ هماهنګي خورا اهمیت لري او دا ځل د دوړو خو ترمنځ هماهنګي زیاته ده.
له اسمت سروان څخه مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هول بروک په هلمند کې ویل چې دا ځل به پرې نه کړي چې وسلوال طالبان د عملیاتو په نتیجه کې د پولې اغړه پاکستان ته واوړي او هغه غلطۍ به هم تکرار نشي چې په 2001 میلادي کال کې په کابل کې د طالبانو د رژیم له نسکورو وروسته شوې وي. په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبريال په دې اړه معلومات راکوي چې هول بروک دغلته له چا سره وکتل او په ساړه خبرې کړې دي.
په هلمند کې مخکې له دې نه چې خبرې ناستې ته راشي په هلمند کې د ولایتي شورا له غړو سره قومي مشرانو همدارنګه په هلمند کې د ټولو کلیدي پوستونو امنیتي او ملکي کسانو سره په دې باندې زیاتې خبرې کړې وې چې څنګه کولی شي د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ هغه پراخه برخه چې ملکي برخه ده په هلمند کې تطبیق کړي او د هلمند د خلکو ته پکې کار وکړای شي. تر څنګ یې څو لحظې وروسته د هلمند والي او هول بروک دواړه په یوه خبری ناست که را سرگند سوالا پا خبری ناست که در خبر الان پشتون تزوابون و ویلا هولبروک یو زلبیا در امریکه در متحده الاتو و دوی در متحدین و حقا جمعنه چه افغانستان با تر حقا نفلی ریچ در توریزم در منگول اخلاص کرده نیوی تازه کرده دو ویل چه موز عملیات چه در هلمند پا جنوب که در مرین سرتیر لیلو روان دی دیر برالی دی و تردیر همه زیاد کار کرده چه دغه په خبره لا تازه دي خو دوام به تر هغه وخت وکړي چې ټول هلمند تصفیه سي او تر هغه د دوی عملیات روان وي د دوی سرتیر بلته شکیل وي چې افغان پوځ خپل وتوانېږي چې خپلې سیمې وساتي هولبروک د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل البته چې دا ځلې زیاتې خبرو په اسلام آباد کې د سرحد هاخوا د پاکستان خواته د طالبانو او مشکوکو ترستانو د پټنځایونو او خصوصا په صوبه سرحد کې د وسلواله طالبانو او د ترڅنګ د تورستانو پر پټنځایونو باندې سختې خبرې وکړلې خو په اړه یې جزئیات ور نه کړل.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریالو چې دغلته د افغان مقامات سره د امریکا د خاص استازي د کتنو او د هغه د څرګندونو په اړه معلومات راکول دا به داسې حال کې چې په هلمند ولایت کې د زرګونو امریکایي او افغان ځواکونو عملیات د دغه ولایت د تصفیه لپاره له طالبانو څخه دوام لري او په همدې حال کې د میاشت کې تر ټولو زیات نړیوال سرتیري هم په هلمند او د افغانستان په نورو سیمو کې وژل شوي دي.
لا آزادی رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه
دا آزادی رادیو دا آزادی رادیو د اف ام په 7.15 صفه په کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي. د وی سروې له نتایجو څرګندېږي چې د نړۍ د شلو هیوادونو خلک په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د حضور په وړاندې د دغه هیواد د خلکو له واقعي احساس څخه ناسم تصور لري. دغه سروې د نړۍ د عامه نظر د سازمان لخوا ترسره شوې ده. د جرمني د خبري اژانس رپورت مهم ټکی صالح ساغزي خلک وړاندې کوي.
سره له دې چې ټول افغانان اوس مهال خپل هیواد څخه د ناټو ځواکونو د وتلو پلوي نه کوي خو د دې څېړنې له نتایجو داسې څرګندېږي زیات شمېر هغو کسانو چې دې سروې ته ځواب ویلې په دې باور دي چې افغانان د ناټو ځواکونو د وتلو پلوي کوي. 53% هغو کسانو چې په دې سروې کې ګډون کړی په دې باور دي چې د افغانستان زیات شمېر خلک غواړي چې حاضر دمه د ناټو ځواکونه د دوی له هیواد څخه ووزي او په مقابل کې د سروې 10% نورو ګډون کوونکو ویلي دي چې ډېر افغانان په خپل هیواد کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتونکي دي. د نړۍ د امن نظر د سازمان مشر سټیفن کول وایي سربیره پر دې چې د طالبانو د بیا قدرت ته د رسیدو د امکان په اړه پراخې اندېښنې شته خو ډېر خلک وایي چې خپله د افغانستان خلک باید له خپل هیواد څخه د ناټو ځواکونو د وتلو پاتې کېدو او یا د وتلو د نیټې په اړه پریکړه وکړي. شاوخوا 100,000 کسانو په هغو هیوادونو کې چې د نړۍ 12% نفوس جوړوي په دې سروې کې ګډون کړی دی. چین، هند، اندونیزیا، عراق، روسیا، جنوبی کوریا، امریکا، تایوان، هانګ کانګ او مکاو د نړۍ د هغو هیوادونو له جملې څخه دي چې دغه سروې پکې ترسره شوې ده. خو خپل افغانان په خپل هیواد کې د ناټو ځواکونو د حضور په اړه مختلف نظرونه لري. د هغې وروستۍ نظر پوښتنې له مخې چې د ای بی سی، بی بی سی او ار ډی د تلویزیونونو لخوا ترسره شوې څرګندېږي چې د افغانستان 59% خلک په خپل هیواد کې د ناټو ځواکونو د حضور ملاتړ کوي. د نړۍ د عامه نظر سازمان وایي 2 کاله وړاندې 8% افغانانو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له حضور څخه ملاتړ کاوه او 9% یې له دې امله کمه شوې ده چې افغانان په خپل هیواد کې د ناټو د ماموریت له ادارې او د پرمختګ له څرنګوالي څخه مایوسه شوي دي. د ملکی کسانو د تلفاتو د شمیر زیاتېدل هم د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ کم شي. د نړۍ د عامه نظر سازمان په دې سروې کې هغو 6% خلکو چې ویلي دي افغانان له خپل هیواد څخه د ناټو ځواکونو د وتلو پلوي کوي وایي چې ناټو باید له دې هیواد څخه ووزي. خو هغه کسان چې باور لري افغانان په خپل هیواد کې د ناټو ځواکونو پلوي کوي وایي ناټو باید د افغانانو د غوښتنې پر اساس په دې هیواد کې پاتې شي. په عمومي صورت له ګډون کوونکو څخه 30% کسانو ویلي چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت باید دوام وکړي خو په مقابل کې 50% بیا وایي چې ناتو دې فوراً له افغانستان څخه ووزي. د ناتو د حضور په اړه له مخالفتونو سره سره د نړۍ د 10 هیوادونو له جملې څخه چې دغه سروې پکې ترسره شوې ده، 13 هیوادونو ویلي چې قدرت ته د طالبانو بیرته رسیدل خطرناک دي. په پاکستان کې چې د افغانستان د پولو په اوږدو کې طالبان پټ دي، 60% خلکو د طالبانو له بیا واک ته رسیدو سره مخالفت ښودلی دی. دغه سروې همداراز څرګندوي چې زیات شمېر اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان په افغانستان کې د ناټو له رول څخه راضي نه دی. 80% پاکستانیان په دې باور دي چې ناټو باید له ګاونډي هیواد افغانستان څخه ووزي. www.azadi.com
د افغانستان، پاکستان او هند یو شمیر محصلین د حکومتي د غیر حکومتي ادارې په مرسته سره تنظیم شوی. دغه 15 محصلین په دغه دریو هیوادونو ته سفرونه کوي. هدف یې دغه هیوادونو ته د سولې د پیغام وړل دي. دغه راز دغه هیوادونو ترمنځ سیاسي او فرهنګي اړیکو څېړل هم د دوی هدف دی. دغه محصلینو خپل سفر له هند پیل کړی، اوس په کابل کې دی او تر دې وروسته به پاکستان ته ولاړ شي. په دې اړه نور له کابله په یو رپورټ کې اورو.
دغه 15 تنه ځوانان د افغانستان، پاکستان او هند د بیلابیلو پوهنتونونو محصلین دي چې په هند کې تر 15 ورځنۍ تم کې وروسته افغانستان ته راغلي او ټاکل شوی ده د افغانستان تر کتنې وروسته پاکستان ته ولاړ سي. په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق د دغو محصلینو د دې سفر د هدف په اړه معلومات راکړل.
د بنیادی طور باندې د دریو ملکونو منځ کې د تعلقاتو مطالعه کوي. دهلی کې او دهلی نه افغانستان ته راغلل او دوی بدینه بس پاکستان ته ځي. دلته مونږ دوی ته په پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو باندې بریفینګ ورک او د پاکستان او د هندوستان په تعلقاتو باندې بریفینګ ورک. او زمونږ بنیادی مقصد دا طالب علمان دا ځوانان دلته جمع کولو مقصد دا چې مونږ دوی ته دا پیغام دوی ته مونږ ورکو چې د پاکستان حکومت داسې قسم انیشیټیو سکم دي سپورټ کوي.
په دې ورسته کې د هند او پاکستان دغه راز افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي اړیکو کې ستونزې زیاتې سوي دي چې وخت نا وخت دغه هیوادونه یو او بل ته د ملامتۍ ګوته نیسي. دغه محصلین وایي کوشش کوي دغه هیوادونو ته د سولې پیغام له ځان سره یوسي او روانه لانجو ته د حل سولې ځا لار پیدا کړي. د کندهار پوهنتون یو محصل عبیدالله تسل چې د دغو ځوانانو په ډله کې شامل دی وایي د هند تر کتنې وروسته په ذهنیتونو کې څه بدلون راغلی دی.
دا سفر د دلی فالسي ګروپ له خوا څخه د یو شمیر نورو ادارو په همکاري سره د افغانستان، پاکستان او انډیا د محصلینو د تبادلې یو ګډ سفر دی. په هند کې د هند پارلمان ته ولاړو. د هند د پارلمان له وکیلانو سره مو وکتل. د هند له تاریخي ځایونو څخه مو لیدنه وکړله. موږ دلته ډېر څه ولیدل، ډېر څه مو زده کړل. کوم ذهنیت چې هندیانو د افغانستان په اړه درلود یا موږ د هندوستان په اړه درلود یا هندو پاکستان څه سره درلود، تر ډېره ځای پورې موږ اوس یو بل وپېژندل.
دغه محصلین به په افغانستان کې تر پاتې کېدو وروسته پاکستان ته ځي او د هغې هیواد ځینې حکومتي چارواکي، د غیر دولتي ټولنو استازي، فرهنګي او لرغوني ځایونه او نورې مهمې سیمې به ګوري. د هند یو محصل شبرام شوم مشرا وایي دوی کوشش کوي د دغو هیوادونو ترمنځ ډیالوګ او پوهاوی زیات کړي.
مجھے لگتا ہے کہ یہ سفر جو ہم کر رہے ہیں، بھارت سے انڈیا سے ہم نے شروع کیا، پھر اب کابل آئے ہیں. اب
زه فکر کوم دغه سفر چې موږ له هند څخه پیل کړی دی اوس په کابل کې، وروسته به اسلام آباد او لاهور ته هم ځو. د دغه درې هیوادونو ځوانان په ګډه دغه هیوادونو ته ورځي، د ډیالوګ او پوهاوي کوشش کوي. تر اوسه زموږ رهبرانو زموږ ستونزې نه دي حل کړي، خو اوس داسې ښکاري کله چې ځوان نسل اتحاد وکړي دوی به د ذهنونو په روښانولو او د مسایلو په حل کې مرسته کوي. بېلابېل ذهنیتونه سچې ټولو ته به څرګند سي. دا ځوانان د سبا ورځې مشران دي، په کار ده دوی د یو بل په نظرونو پوه سي. دغه محصلین وایي په پام کې لري په راتلونکي کې هم دا ډول سفرونه ولري. وروسته تر هغه چې د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې ناامنیو او سیاسي کشمکشونو زور واخیست، په افغانستان، هند او پاکستان کې هم سیاسي بهیرونه ورڅخه اغیزمن شول. د وروستۍ هڅه چې ځوان محصلین دغه هیوادونو ته د سولې د پیغام د لېږدونې لپاره سفرونه کوي، په خپل ډول کې یو نوی اقدام دی.
د 1988 کال انتخابات تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په کابل کې د حرکت انقلاب اسلامي او ملي افغانستان ګوند مشر مولوي محمد سعید هاشمي چې د افغانستان د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې کاندید و، نن د جمعې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو. د کابل د لوی جرګې په خیمه کې په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې د سلګونو کسانو ترڅنګ ولسمشر کرزي هم ګډون درلود. ښاغلي کرزي ژمنه وکړه چې د بریالي کېدو په صورت کې به د سعودي عربستان د پاچا په منځګړیتوب په افغانستان کې یوه لویه جرګه جوړه کړي او د دې جرګې په مرسته به د دولت وسلوال مخالفین په خلاینې او سولې ته راوبلي. ښاغلي کرزي ومنله چې په تېرو کلونو کې د امنیت په برخه کې زیاتې ستونزې وې او لا هم ملکي افغانان په بېلابېلو نومونو وژل کېږي. نور په دې رپورټ کې اورو.
ولسمشر حامد کرزي چې د حرکت انقلاب اسلامي او ملي افغانستان د ګوند د مشر مولوي محمد سعید هاشمي مننه وکړه چې د ده په ګټه له خپلې کاندیدې تیر سو. کرزي وویل د بریالي کېدو په صورت کې به زیات پام د امن راوستلو ته اړوي. شغلی کرزی وویل په تیرو دریو کلونو کې درې ځلې د سعودي عربستان پاچا ته لیک لیږلې، ټلیفوني او مخامخ خبرې ورسره کړي چې د سولې په ټینګښت او د دولت د مخالفینو په پخلاینه کې مرسته وکړي. حامد کرزی زیاته کړه د بریالي کېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نورو هڅو ترڅنګ یوه لویه جرګه رابولي چې ملي پخلاینه غښتلې کړي.
تر ټولو مخکې ارزو د افغانانو چې دې خاورې ته سراسري سوله راسي او زموږ بچیان او مندي او خوندي او کورونه په قرار سي، هغه په هغه توګه چې موږ غوښته ترلاسه نسو، بلکې زموږ د بچیان وینه نن هم تویږي، کورونه نن هم نارامه دي. اول مرام زما په افغانستان کې د سولې راتګ او ټینګښت، او د افغانستان دننه جرګه جوړ سي او طالبان او علما او حزب اسلامي او ټول هغه کسان چې پابند دي هغه راسي دې خاورې ته او په دې پراخ جرګه کې ګډون وکړو او دا جرګه د خادم حرمین شریفین تر اهتمام لاندې وسی.
شغلی کرزی وویل په افغانستان کې د اوو کلونو په تیرېدو سره اوس هم ناامنی ده او زیات ملکي افغانان وژل کېږي. خو د شغلی کرزی په وینا خلکو هیڅکله شکایت نه دی کړی او تل په چپ خله قرباني ورکړې ده. کرزی د بهرنیو ځواکونو هغو کړنو ته هم ګوته ونیوله چې په خپل سر د شپې لخوا د تلاشۍ په بهانه د خلکو کورونو ته ننوځي، خلک له ځانونو سره بیایي یا یې په ډزو وژني. شغلی کرزی زیاته کړه له نړۍ سره به د بریالي کېدو په صورت کې نوی قرارداد کوي چې د تروریزم ضد جګړه کې باید ملکي افغانان زیان ونی ویني. د حرکت انقلاب اسلامي او ملي افغانستان د ګوند مرستیال موسی خان هوتک غونډې ته وویل د دې ګوند شغلی کرزی د ځان لپاره مناسب کاندید وباله، نو ځکه یې ملاتړ وکړ او د دې ګوند مشر له خپلې کاندیدې د ده په ګټه تیر سو.
وکړ شو چې باید د داسې یو کاندید سره خپل قوت یو ځای کړو چې حسنات یې تر نورو کاندیدانو زیات او سیئات یې کم وي. اکثرو مشرانو او ملګرو چې د ډېر جر و بحث او غور مطالعې څخه وروسته د حرکت انقلاب اسلامي مناسبه وګڼله، هغه ښاغلی حامد کرزی و.
د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید مولوی محمد سعید هاشمي په داسې حال کې د شغلی کرزی په ګټه خپلې کاندیدې تیریږي چې د پنځمې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه. د کاندیدانو ترمنځ د ائتلافونو او د یو په ګټه د تیرېدو وخت اوس تیر سوی، ځکه د رایو پاڼې په ګرانه بیه چاپ سوي او دا کار شایي خلکو ته ځینې ستونزې جوړې کړي.
د هرات د شینډن ولسوالۍ دولتي مامورین او خلک وایي چې په دې ولسوالۍ کې په زرګونو خلک په انتخاباتو کې د ګډون کارتونه نه لري. دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ستونزې ته په نه پاملرنې تورنوي. خو د دې کمیسون مامورین وایي چې په شینډن کې د 15 ورځو لپاره د نوملیکنې دفترونه پرانستي وو. نور حال سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې ورو.
په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې غړي د راتلونکو شفافه او عادلانه انتخاباتو غوښتونکي شول. د پنځشنبې پر ورځ په مزار شریف د شمال ټون د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون په سیمه ییز دفتر کې په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې د غړو لخوا په یو جوړه شوې غونډه کې په راتلونکو انتخاباتو کې د بې امنیتۍ په یو شمېر سیمو کې د رایو د خپلولو په خاطر د جعلي کارتونو ویشنه، په زرګونه کسان د رایو د استعمال له کارتونو څخه پاتې کېدل، د سیمه ییزو زورمندانو او یو شمېر دولتي کارکوونکو له ځانګړي کاندید څخه ملاتړ کول یې د اندېښنې وړ وبلل. غونډې برخه اخیستونکي له دولت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د نړیوالې ټولنې څخه د شفاف او عادلانه ټاکنو غوښتونکي شول. په جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستونکي د شمال زون د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر بشر قاضي سیمم سامد د خلکو د بې ځایه رایو د استعمالولو د مخنیوي غوښتونکی شو، او په شمال ولایتونو کې د یوې داسې فضا د رامنځته کولو غوښتونکی شو چې خلک په خپله خوښه خپله رایه وکاروي.
تاسو ته معلومه ده چې انتخابات ورځ په ورځ نږدې کېږي. نهادهای جامع مدني ولایت بلخ نگرانی لري چې دا انتخابات باید شفاف دایر شي او عادلانه بدایر شي. باید تضمین وشي چې د خلکو رای بې ځایه استعمال نه کېږي. په دې خاطر دلته یو غونډ و، ټول نهادونه سره راټول شوي وو چې خپل حمایت د عادلانه او شفاف انتخابات اعلان وکړي، او د مدني ټولنو، افغانستان د دولت، کمیسیون مستقل انتخابات او د بین المللي ټولنو غوښتنه وکړي چې دوی ډېره هڅه وکړي هم امنیت باید ټینګ سي او هم د انتخابات شفافیت او عادلانه بودن تضمین شي.
د بلخ د مدني ټولنې غړی ډاکټر نجیب الله فایکان له افغاني وګړو څخه هیله من شو چې د خپل او د خپلو ماشومانو د برخلیک د ټاکلو په خاطر د راتلونکو انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي.
موږ غواړو چې خلکو ته بلنه ورکړو، خلکو ته ووایو چې ورونو خویندو راټول شي او خپل ځایم په شفافه توګه وټاکه. مدني ټولنې مسؤلیت ده چې خلکو ته آگاهي ورکړي او خلکو ته ووایو چې څنګه دای کولای شي په انتخاب باندې سم ونیسي. دا د غونډې هدف پیغام ورکړو ټول افغان ملت ته او ټول بهرنی ناظرین ته چې د خدای په لحاظ پریږدي چې دا انتخابات شفاف وي، پریږدي چې افغان ملت خپل ځایم په خپل خوښه کې انتخاب کړي.
د غونډې برخه اخیستونکي په یو غږ سره له نړیوالې ټولنې، دولت، انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه په راتلونکو انتخاباتو کې د سیمه ییزو زورمندانو، د خپل سره وسلوالو او د دولتي کارکوونکو د مداخلې او لاسوهنې د مخنیوي او د انتخاباتو لپاره د ډاډمنې فضا د رامنځته کېدو غوښتونکي شول.
په ریپورت کې موریدل چې په بلخ ولایت کې د مدني ټولنو غړي وایي چې خلک د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د فعال ګډون لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو دوی پاینې حل کې د رایې ورکولو لپاره یوه ډاډمنه فضا هم غواړي. اوس واورئ چې د هرات د شینډن ولسوالۍ دولتي مامورین او خلک څه شکایت لري.
د هرات اړوند شینډن ولسوال محمد خان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مامورینو له کمې پاملرنې په شکایت ازادي راډیو ته وویل زرګونه د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایې مستحق کسان سیمه کې کارتونه نه لري.
تقریبا د شپیته یا پیا او یا زر په شاوخوا کې خلک نور هم شته چې د کارت د اخیستو غوښتونکي دي. دا په دغه پنځه سیمو کې د شندن په ټولو کې دا خلک شته چې کارتونه یې نه دي اخیستي. زاول کې، کویزور کې، زیرکو کې، پشتکو کې، په مرکز کې د ولسوالۍ چم چې راغلی و هغه د درو ورځو د پار راغلی و. درې ورځې د شندن و اته لکه نفسه دا ډېر یو کم وخت. ما مکرران د مسؤلینو سره دا خبره شریکه کړې، حتی د محترم ولی صاحب سره، د لودین صاحب سره په کابل کې هم زه غږېدلی یم، د رئیس د کمیسیون د انتخاباتو په هرات کې هم زه خپله راغلم، د ده سره مې ولیدل او دغه د خلکو مشکل مې ودرته مطرح.
د شینډن ولسوال وویل د موضوع په اړه باندې څوپله د هرات ولایتي چارواکو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مامورینو ته خبر ورکړی، مګر د هغه په وینا تر دغه مهاله یې په عریضه چا غور نه ده کړی. غرب زون کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ابراهیم فیروزه شوویل که څه هم دوی هلته د نوم لیکنې مرکز پرانستلی و، خو په دې سربیره هم د شکایتونو په اساس مرکزی ادارې څخه هدایت غوښتی د امر په صورت کې به د نوم لیکنې مامورین په دنده ورته وګماري.
ما در ولسوالی شندن به مدت پنج روز تیم از سیاه
لکه دنور ولسوالی و په څیر دروان کړ. دوه ویستم د جون موږ د شندن ولسوالۍ ته د نوم لیکنې مامورین په دنده وګمارل. له ټاکلي وخت زیات تر پنځه ورځو پورې هلته په ګرځند ډول خلکو د کارتونه وویشل. خو دا چې اوس بیا شکایت کوي موږ د مرکزی ادارې د حکم لاندې یو، له هدایت تر سم به سیمې ته د کار د ویشلو مامورینو ورولېږو. شینډن کې به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو سیالیو حال د عبدالکریم افغان په نوم یو سړي څخه واورو.
دکاندار یم. شندن که اوس فعلا د رئیس او جمهور دفتر خلاص شوی دی. ډاکټر صاحب عبدالله د همسته د نور در کم دی متاسفانه.
د هرات ښار تر څنګ شینډن کې ولسمشرۍ ته د ډېری نوماندو په ملاتړ تر اوسه د سلګونو خلکو په ګډون جلا جلا غونډې جوړې سوي او د نامنې د هېڅ کومې پېښې خبر ترې نشته. ولسمشرۍ ته د نوماندو د کمپاین وروستۍ غونډه د حامد کرزي او ولسمشرۍ ته د بل نوماند شهنواز تنی په ملاتړ دغه ښار کې د سې شنبې په ورځ جوړه سوې وه. د کرزي پلویانو حامد کرزي رسمانده مشر او دوهم پړاو لپاره هم وړ وباله، خو د تڼۍ پلویانو بیا ولسمشرۍ ته کاندید شهنواز تڼۍ یو مسلکي او تجربه لرونکی مدیر وباله چې د دوی په وینا د افغانستان په اوسني نازک امنیتي حالت کې همداسې یو مشر ته ضرورت شته.
The Lobo, Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ. د سپورت دغه ځانګړې خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجو خبريږي. د خبرونه په پاتې برخه کې درته 219 پروګرامونه ژوند په لمبو کې او د ونې انتخاب لرو. خو اوس 2:30 بجې کېدونکې دي. جان خالق وزیر اسرار په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمه او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز له الکوزي صاحب څخه اورو.
د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی او نورو چارواکو سره د خبرو په مقصد نن افغانستان ته ورسید. د غزنی ولایت د امنیت قومندان وای د ګیلان ولسوالۍ د بیدار په کلی کې د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې اته تنه وسلوال وژل شوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان یو څارونکي ډله چې د قرغزستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه څار کوي وای د انتخاباتو نړیوال معیارونه نه دي پوره کړي. د رایو له لومړنیو نتیجو څخه داسې بریښي چې قرمان بیګ باقیف تر نورو کاندیدانو مخکې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چین ته په څلور ورځني سفر تللی دی. د بشري حقونو د څارنې ډلې د ازبکستان په حکومت تور لګولی چې د دې هېواد هغه مشهور شاعر شکنجه کړی چې جمهور رئیس ته د سپکاوي په تور له 2001 کال راهیسې بندي دی. د عراق صدر اعظم نوري المالکي وایي له 2011 میلادي کال وروسته چې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه ده یو شمېر امریکایي عسکر ممکن په دې هېواد کې پاتې شي. د جنوبي کوریا د بشري حقونو فعالان وایي شمالي کوریا د عیسوي اتباعو ټکولو ته ملا تړلې او تیر کال له کومې ورځې چې د کیم جون ایل د مغزي سکتې راپورونه خپاره شوي نو په دې هېواد کې اعدامونه هم زیات شوي دي.
او اوس هم د پاکستان د ورسیو حالاتو ریپورت راخلو. د سرحد ایالت له کمپونو څخه سواد بنیر او نور سیمو ته چې په دې کې د پاکستان د ځواکونو او ځای طالبانو ترمنځ جګړې وشوې د خلکو بیرته ستنېدنه دوام لري. تر اوسه پورې لسګونه زره کسان دغو سیمو ته ستانه شوي دي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال د بیزې شو د بیرته ستنېدو د لړۍ په اړه ریپورت لري.
د یوې ورځې د وقفې نه پس نن د جمعې په سهار یو وار بیا د سرحد ایالت له کمپونو څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوه. د پېښور د لړمه کیم نه د جمعې په سهار سل کورنۍ د سوات په لوري وخوځېدې. تر اوسه د 450 پورې خلک د حکومت په مالی مرسته او لسګونه زره نور په خپلو مټو بیرته سوات دیر او بونیر ته ګرځېدلې دي. د پاکستان حکومت لس ورځې وړاندې وروسته لاغې د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل کړه چې د سوات دیر او بونیر اکثری سیمې له طالبانو نه د پاکستان بیرته ونیولې. خو لا هم د 1.5 میلیون نه زیات بې ځایه شوي کسان د سرحد ایالت په کمپونو او د کمپونو نه د باندې د خپلو خپلوانو او دوستانو سره شپې سبا کوي او د بیرته ستنېدو لپاره د خپل وار انتظار باسي. د مرستو د بیړنۍ ادارې ویان عدنان خان د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ادارې د بیرته ستنېدونکو کورنیو لپاره د ترانسپورت غم خوړلی دی.
بندوبست کړی دی او د یوې ورځې وقفې نه بعد دا واپسي دوباره شروع شوې ده. تر اوسه پورې تقریبا د 60,000 نه زیات کورنۍ چې دي هغه
هلته په سوات کې د 2.5 میاشتو د جنگ نه پس حالات مخ په ښه کېدو دي. د منګورې بازار پرانیسته خلک په بازار کې د سودا د اخیستو په حال کې لیدل کېږي. د نن نه د سوات نه پېښور ته د سپرلیو د عادي موټرو تګ راتګ هم پیل شو. خو د سوات د طالبانو ویان حاجي مسلم خان رسنوی ته ویلي چې د ملا فضل الله په ګډون د طالبانو ټول مشران تر اوسه روغ رمټي تکتیکي په شاتګ کړي او چې وخت راشي نو بیا به په سوات کې خپل واکټینګ کړي. بیرته ستانه شوي خلک هم وایي چې د سوات د طالبانو مشر ملا فضل الله اوس هم د اف ام د راډیو د لارې خلکو ته ګواښونه کوي چې له دې امله خلک اندېښمن دي. مختار یوسفزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر چې په خپله د سوات اوسېدونکی دی وایي د سوات په ځینو برخو کې لا هم طالبان واکمن دي.
سوات کې چې کوم دا وخت عملیات را روان دي دا خو کافي نه دي. کوم مشکلات چې دي هغه خو خطر نه دي. البته دا څه مشکلات او هر طرف ته یو څه نه څه قدم دی. ځینې ځایونو کې مطلب دا د بنډاکي نه واخله تر منګورې پورې دي وي موږ دا علاقه کلیئر کړې ده. نو دا ډېره ښه خبره ده چې دا علاقه کلیئر ده او خدای کې یو شی دی چې دا د سیند جنوب ته علاقه خو کلیئر ده خو د سیند شمال ته چې کومه علاقه ده په دې کې لا دا خلک شته ده دهشتګردانه. نو که دا سیستم سیکیورټي ونه کړی شي بیا د دې ځای امکانات پاکستان کې دا دهشتګردان په شین راپور وځي دا پاک کلي چې کوم ده بیا خراب کړي.
خو بل پلو د پاکستان د فوج ویان تورن جنرال اطهر عباس وایي د دوی ځواکونه به تر اوږدې مودې پورې په سوات کې پاتې شي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم وایي چې د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې به په سیمه کې د حکومتي ځواکونو عملیات روان وي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کونړ د مراورې ولسوالۍ او شلتن درې ترمنځ لار د کلیو د پراختیا د وزارت له لوري جوړیږي. د دې پروژې او په کونړ کې د کلیو او پراختیا د وزارت لخوا د سرکونو د جوړېدو په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر امین الدین بیادار ازادي راډیو ته د سرک د ځانګړتیاو په باب وویل.
سرک د مراورې ولسوالۍ کې د مراورې ولسوالۍ تر شلتن پورې 8 کیلومتره سرک ده. شپږ متره عرض ده. 1,500,000 امریکایي ډالرې بودیجه ده چې د امارالي یا د انکشاف دیهات فنډ او د اندرا په برنامه کې دغه سرک.
هغه وویل دوی د کونړ په بېلابېلو ولسوالیو کې د نوموړي سرک په ګډون 8 سرکونه جوړوي.
تقریبا 500 کیلومتره سرک د اندرا په برنامه کې پلان لاندې لرو. شاغل جملې د مخکې شروع شوې دوه سرک ده، درېیم سرک ده او نور پنځه سرک هم په پلان کې دي چې په نوبت سره انشاءالله افتتاح کوي. دا د کونړ ولایت مختلف ولسوالۍ لکه دانګام شو، اسمار شو، شل شیګل شو، مراوره شو، نورګل شو، ټول ولسوالۍ موږ په نظر کې دا پروګرام د ضرورت په وخت کې د سرحدي او غیر سرحدي ولسوالیو کې دا برنامه موږ تطبیق کړو.
خاغلی بیدار وای د ملي پیوستون پروګرام لخوا اوس مهال د کونړ په 12 ولسوالیو او مرکز کې کارونه جریان لري چې په سلګونو پروژې بشپړې کړي او دې ته ورته نورې لاس لاندې دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس وویل دوی همداراز د سیمه ییزې پراختیا پروګرام له لارې په کونړ کې په سلګونه متره اوږده استنادي دیوالونه جوړ کړي.
سرحدي برنامه زموږ د این بی ډی پی سیمه ییزه پراختیا ده چې هغه کې تقریبا پنځه سرحدي ولسوالۍ دي او څلور نیمه سرحدي ولسوالۍ دي. مجموعا لس ولسوالۍ موږ په بر کې نیولي. هغه کې تقریبا موږ یوولس پروژې لرو چې هغه نه شپږ پروژې تکمیل شوي دي. تر اوسه د شپږ نیم لک امریکایي ډالرو په مجموعي تقریبا په شاو کې دا پروژې تکمیل شوي دي او نور باندې برخه اکثر استنادي دی دیوالونه پولونه سرکونه دي.
د مروري ولسوالۍ او شلتن درې ترمنځ د سرک پر اخوالی او پرې د کریړ اچونې کار په داسې حال کې پیل کیږي چې د کونړ په سرحدي او ناسرحدي ولسوالیو کې د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت د پی آر ټی یا د ولایتي بیا رغونې د ډلې لخوا د ګڼو سرکونو د قیر کولو چارې روانې دي.
د کندز ولایت د کرنې ریاست دروان کل د غلې په حاصلاتو کې د بیساری زیاتوالي خبر ورکوي. په کندز کې د ازادي راډیو خبريال د کندز د کرنې له سرپرست مشر محمد ابراهیم ترکمن سره د مرکې پر بنسټ په دې اړه رپورت لري.
د هغو راپورونو له مخې چې د کرنې وزارت ته رسیدلی دي ویل کیږي چې د کندز ولایت په سطح سږ کال د غلې په حاصلاتو کې 1,16,000 ټنه اضافه تولید راغلی دی چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لري. دغه خبره د کندز د کرنې ریاست سرپرست محمد ابراهیم ترکمن له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې څرګنده کړه. دا چې د دغه زیاتوالي علت په څه کې دی ښاغلی ترکمن داسې وویل.
حاصلات
د دې خبرې علت خو یو دا دی چې کال بارانی و او اوبه پریمانه وې او بل علت یې دا و چې کروندګرو ته د کرنې وزارت او همکارو مؤسساتو لخوا با کیفیته کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. که چیرې دغه پروسه دوام پیدا کړي نه یوازې به کروندګر خودکفا شي بلکې افغانستان به هم د خودکفایي په لوري وخوځیږي. ویل کیږي چې د دغه مازاد غلې په پام کې نیولو سره د کرنې وزارت د هغه تصمیم له مخې چې سږ کال به د افغانستان په سطح 100,000 ټنه مازاد غله له کروندګرو څخه د ورځې په لوړ نرخ پیری او د سیلوګانو په سټاک کې به یې زیرمه کوي. د کندز د کرنې ریاست ته سپارښتنه شوې ده چې د ټول کندز له کروندګرو او کوپراتیفونو څخه 15,500 ټنه غنم وپیري چې د ښاغلي ترکمن په وینا بودجه یې کندز ته رسېدلې هیله کیږي چې ډیر ژر به یې په پیرودنه پیل وشي. ښاغلي ترکمن په دې باب چې دا مهال د کندوز کروندګرو اساسي ستونزې څه دي او څه ډول د حل لاره مومي؟ داسې وویل
سلسله مشکلات در راستای تولید زراعت زارین ما به مواجه است.
زموږ کروندګر له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي چې عمده برخه یې د کرنیزو ماشین آلاتو نه لرل دي. له همدې امله په کرنه باندې زیات زیار او لګښت کوي، خو حاصلات یې د زیار او لګښت په پرتله کم وي. له دې امله چې په کندوز کې په سلو کې 50-30 پورې خلک په کرنه لګیا دي، نو باید چې هم دولت او هم هغه کورني او بهرني موسسات چې د کرنې د پرمختیا په برخه کې مرستې کوي تر پخوا زیات دغه مهم ته پاملرنه وساتي تر څو د کروندګرو ژوند تامین شي. د معلوماتو له مخې د کندوز په سطح 202,132 هکتاره کرنیزې ځمکې شته چې د آبي هغې برخه یې 203,312 هکتاره ده او پاتې یې للمي ځمکې دي. په دې سربیره ویل کیږي چې کندوز د خپلو سیندونو په تیره بیا د آمو دریا په غاړو کې زیاتې داسې هوارې او بې اوبو دښتې لري چې په ډیرو کمو لګښتونو اوبه کیدای شي. خو له بعده مرغه چې دا مهال د هیواد د اکثرو سیندونو اوبه په بابیزه توګه د هیواد له پولو څخه بهر وځي. خلک هیله لري چې دولت او مرستندویه ټولنې به د دغو سیندونو په بهیر کې د ګټورو اوبو بندونو جوړول نه هیروي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ او اوس هم دوونیز پروګرامونه یو په بل پسې خپرېږي. لومړی د ونې انتخاب او ورپسې ژوند په لمبو کې.
د اونې انتخاب،
د اونې خبر جوړونکي چیره
روانه اونۍ کې د افغانستان د لویدیځ حوزې چارواکو وویل چې امنیتي ځواکونو د دریو هغو تروریستانو په ګډون چې له ایرانه د افغانستان خاورې ته راوښتي وو ټول 15 تنه تروریستان نیولي دي. په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې د ځانوژونکو حملو لړۍ پیل شوې، د هیواد د لویدیځ او جنوب لویدیځ حوزې سیمه ایزو چارواکو په وار وار ایران د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په مرستو تورن کړی. د نیمروز ولی غلام دستگیر آزاد آزادۍ رادیو ته وویل چې څه وخت مخکې هم څو تنه چې د تروریستي حملو په مقصد له ایرانه افغانستان ته اوښتي وو له نیولو وروسته د نورو تحقیقاتو لپاره کابل ته واستول شول. نو ځکه دا نیول شوي کسان په دیونۍ کې د آزادۍ راډیو خبر جوړونکي دي. ښاغلی آزاد د سه شنبې په ورځ له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت د ملي امنیت مامورینو هغه 15 کسیزه ډله نیولې ده چې په نیمروز کې د تروریستي حملو پلان درلود. د نیمروز ولی زیاته کړه چې په نیول شویو کې درې تنه د ایران د زاهدان اوسیدونکي او دوه تنه نور یې افغان طالبان دي. د ښاغلی آزاد په وینا تورن کسان د نورو تحقیقاتو لپاره مرکز کابل ته استول شوي دي. ښاغلی آزاد همداراز وویل چې نیول شوي تروریستان د غورغوري د جامع جومات د خطیب ملا بصیر او د هغه د یو بل ملګري لخوا د ایران له سرحده خاشرود ولسوالۍ ته بول کېدل. د نیمروز ولی زیاته کړه
پنځه کسان چې غوښته عملیات تعریف په زرن یو غورغوري ښار کې سازماندي کې د دوی مشر ملا د خطیب د مسجد جامع د غورغوري دي. درې نور کسان چې د ایران راغلي وو طالبان، د هغو د مدرسې دیني یو غولم د ملګرو پنځه کسان د ریاست امنیت ملي او پولیس لخوا دستګیر شوی دی. ولی تحقیق روان دی. د مخکې پولیس پر دې امنیت ملي شکمن وو، نن یې بالفعل دستګیر شوي. مخکې شپږ کسان دستګیر شوي دي، موږ استولي کابل دی د ایران د دیني مدرسو نه راغلي وو. دا درې کسان هم د هغه خوا نه راغلي.
د سه شنبه په ورځ په ګردیز او جلال آباد ښارونو کې د ځانوژونکو حملو یو لړۍ پیښه شوه. په دې ورځ شپږ تنه وسلوال چې په درنو وسلو سنبال وو ګردیز ښار ته ننوتل او د ملي امنیت پر ریاست او نورو ودانیو یې حملې وکړې. له څو ساعته نښتو وروسته وسلوال برید کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پای کې له پښو وغورځېدل. له لږ ځنډ وروسته مو خبر ترلاسه کړ چې په جلال آباد ښار کې دوو وسلوالو کسانو د ننګرهار هوایي ډګر ته چې د نړیوال ائتلاف لویه پوځي اډه پکې ده د ننوتلو هڅه وکړه، خو د چارواکو په وینا دا پلان هم شنډ شو. لدی حمله وروسته د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر محمد حنیف اتمر په همدې ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په یو ورځ د هیواد په دریو ولایتونو کې تنظیم شوې ځانوژونکي حملې شنډې شوې. د پګردیز او جلال آباد کې د اتو برید کوونکو د وژنې او په نیمروز کې د پنځو تنو تروریستانو د نیولو خبر ورکړ.
با 13 نفر انتحاری در 3 ولایت کشور روبرو بودیم، از جمله 13 نفر انتحاری
موږ د هیواد په درې ولایتونو کې له دیارلسو ځان وژونکو سره مخامخ وو. د دیارلسو ځان وژونکو له ډلې 8 تنه یې ووژل شول او پاتې 15 تنه یې ونیول شول. زموږ تلفات له بده مرغه د پولیسو او ملي امنیت شپږ تنه کار کوونکي دي او څلور تنه هم ټپیان لرو. ملکي وګړو ته د دې پیښو په هیڅ یوه کې زیان نه دی اوښتی.
مردم ملکي تر هیڅ یکې از حوادث تاوان نه رسیده.
په ټول افغانستان کې دا ډول ځانوژونکي حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته اوس له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. د نیمروز والي غلام دستګیر آزاد وایي په نیمروز ولایت کې 15 نیول شویو کسانو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د تروریستي حملو پلان درلود. د انتخاباتو امنیت هغه مسله ده چې ګڼ شمېر افغانان او کارپوهان یې په اړه اندېښنه لري، خو دولتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د امنیت لپاره ټول تدابیر نیول شوي او خلک کولای شي په آرامه فضا کې د رایې ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي او په انتخاباتو کې برخه واخلي.
ژوند په لامبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي رادیو خاصه لړۍ. د جګړه زپلو سیمو د ځکهونکو ستونزې چېړو چې د دغو ولایتونو له مرکزونو لري پرتو سیمو کې له شوونځیو پاتې دي.
ولې یو مکتب وتړل شي؟
موږ وروسته دغه سمور پلار ته وایي چې بالا دا مکتب مو وایست
یا په غلا و مخته دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي دمګړی په افغانستان کې وسه و شوونځي د مخالفو وسلوالو د ګواښونو له ویرې تړلې دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په دغو نه امن سیمو کې د جګړې شکیل غاړي د ټوپک خوله یوازې د یو بل په وړاندې نه د سیخه کړې، بلکې تعلیمي مرکزونه زده کوونکي او ښوونکي هم آرام نه دي پرېښي. د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په دې کړې کې پر همدې موضوع خبرې کیږي. د ځینو راپورونو پر اساس د افغانستان په ناامن ولایتونو کې تر 2 لک زیات ماشومان تعلیم نسی کولای. دغه سی ګڼ ماشومان مې د هلمند په مرکز د شکرګاه کې د رود پر غاړه ولیدل چې د پیسو په مقابل کې د خلکو موټران په پیسو مینځي.
مکتب مونږ ته مونږ کښې پټ کې پټاو کښې وکی یا عمله باندې وکی یا ور راچی موږ وروسته دغه سمور پلار ته وایي چې بالا دا مکتب مو وایست اوس موږ دغه سلام مکتب نه
کله مکتب واړی چې وایي خوشاله
وو چې مکتب سم سي موږ ته من نه پټیږي موږ به ډیر خوشاله یو.
زه دا مټر پرم سلور پنځه داسې مټران پرم دا بس د ماړو ماړو خلک یا د مسکینانو خلک یې بلاش موږ پرې وګه. زه خو په دې مټران نه یم خوشحاله چې مکتب راته جوړ کړي، هته سم یې کړي، خو موږ ډېر په خوشحالي په دا مکتب مکتبونه دغه دی چې مینونه پکښې کښې پټي یا ملا پر کې یا ورونه ورچي موږ په دغه بېرې زموږ پراته وایي چې مازې مکتب ته چې دا مخانو سپېرې دي داسې نه دی ګرده ورځ چې لاړ شو ماښام ته دا پښې مو سوی کړي نه دی په دغه موږ دا مکتب غواړو نه.
مانو مسمت تر غلم د روټ کې مټران پیوم د ورځې درې څلور مټره منځم. زه د ګریشې څخه دغه یو څو یا میاشتې دوی کېږي چې راغلم دته لته مسکران شم نه درې د تر غلې اوس مټران پیوم. د مکتب هم د کار نو ورته په پنځم سو کې سبق وایي قرار درته راوړم دته مکتب وایم چې شروع زه زموږ په ګریشې څخه پرچې راوړم.
ته د خپل کار خوشاله د مټران چې منځم؟
یا زه خپل پر مکتب خوشاله مکتبونه هم ګای سو کوي طالبان غلي دي مکتب کې بمان پټي چې شي د دې سپټاوي زی مرمر پلان اوس نه پرځي. زه اوس غواړم چې موږ مکتب راسه جوړ شي خپل مکتب ته لاړ شو.
د ژغورنې نړیوال سازمان یا IRC په خپل یو خبر کړي راپور کې ویلي دی چې تیر کال په افغانستان کې 113 شوونځي وسوځول شول، 115 تنه شوونکي او زده کوونکي ووژل شول او 300 نور شوونځي د ناامنۍ له کبله تړلي پاتې ول. زیاتره ماشومان او ځوانان د جنوبي ولایتونو په کلیوالو سیمو کې له زده کړې پاتې دي. دوی چې د وسلوالو د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نسي تلی څه کوي؟
دغه ځوانان په مرکز کې څوک د مکتبو څخه چندانې نه پاتې کېږي، او هغه څوک که پاتې سي د مکتبو څخه هغه خپل د شخصي مزدورۍ دپاره د مکتبو څخه پاتې کېږي، په بازار کې کسب کوي.
هغه کسان یا په نشو اخته دي، یا په غلاو اخته دي، یا وسلې اخیستي.
په کندهار کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګ مشر ښاغلی تنویر هم د دغو ماشومانو برخلیک ناوړه ګڼي.
د دوی دغه چاپریال چې د اموزش په سره یو بارسي کې هم موږ دلته ستونزې لرو، لکه خو زموږ دولت کمزورتیا لري، مګر بیا هم زه په دې عقیده یم چې یو څه توجه ضرورت سته. هغه ځای چې موږ امنیت لرو، لاسرسی لرو، په دې عقیده باید زموږ د مقاماتو محترم د ریاست معرف باید جدي توجه ولري. هغه ولسوالیګانو چې هلته امنیت نسته، خو هغه موږ هم نه وایو، مګر هغه ځای چې امنیتي امکانات سته، مسؤلیت سته، د کوچنیانو دپاره، د ښوونځي دپاره باید شرایط باید سم سي، برابر سي، او لازمي محیط د آموزش ولري.
خو د جګړه ځپلو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی د ښوونځیو پر تړل کېدو او سوځلو نه دي خوښ. دغه خلک وایي اکثره یې زیاتره خطرونه پر ځانونه منلي، او په ځینو سیمو کې اوس هم ماشومان ښوونځیو ته لېږلي دي. په جګړه ځپلو ولایتونو کې ګڼ زده کوونکي له ولسوالۍ څخه مرکزونو ته راغلي، کوټې یې کرایه کړې، او د مرکز په ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د اقتصاد حالت یې سخت دی، نشي کولی چې خپل ماشومان دې ته واسوي چې دی درس ووایي، زده کړه وکړي. ځینې په سلو کې به 15% خلک دا وس لري، دا طاقت لري چې خپل ماشومان یا خپل کشران دې ته واسوي چې دی زده کړه وکړي.
د زده کړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د یونسکو او یونیسف استازو په یوه غونډه کې د جګړې پر شکلو ډلو غږ وکړ چې له ښوونځیو څخه دي د پوځي او سیاسي مرکزونو په توګه کار نه اخلي. دوی دغه راز له افغان دولت، قومي مشرانو او سیمه ییزو دیني عالمانو څخه هم وغوښتل چې د ښوونځیو په ساتنه کې مرسته وکړي. خو داسې ښکاري چې لا د ښوونځیو د سوځلو او د زده کوونکو او ښوونکو د ګواښلو لړۍ ختمه نه ده. په هلمند کې د هلکنه د لیسې مدیر شادی خان الهام ګیله لري چې ولې افغان دولت او نړیوال ملاتړ یې نه دي توانېدلي پر ښوونځیو د بریدونو مخه ونیسي.
اول خو دا خبره د یو دولت سره نه شایي چې هغه نه یوازې خپل دولت یې، هغه په بلکې دیرش څلوېښت هېواده نور هم ورسره ملګري، په نظامي اړخ کې هم ورسره ملګري. په یوه ولایت کې ګرچې په نورو ولایتونو کې به امن دی، امنیت دی، خلک خوشحاله دي. یو مکتب باید د غره په سر کې ونه تړل سي، دا چې تر ژیرې لاندې تړل سوی دی، په دغه سیاست ما سر نه خلاصېږي چې دولت ولې داسې کوي، دغه قوتونه چې زموږ سره دي هغه ولې ځان بې خبره شي، ولې یو مکتب وتړل سي. دی ما ته وایي چې مکتب د ټولنې څراغ دی، فقط په دغه ښار کې دغه څو لیسې چې دي، څو مکاتب چې دي، د ګوت په شمار باندې ناچیزه دي، ځکه د ولایت ډېره ساحه ولسوالۍ دي، هلته ډېر نفوس دی، هغه خلک ډېر ضرورت لري، بې تعلیمه دي، بې سواده دي، دښمن ډېره بده استفاده ځینې کوي.
د ژغورنې نړیوال سازمان وایي دوی په 2009 میلادي کال کې 11000 زده کوونکي او زر ښوونکي په 400 ښوونځیو کې وروزل. دغه راز د سواد زده کړې پروګرامونه هم روان دي، خو په ناامنه ولایتونو کې شمیر کم دی. هغه ماشومان چې په دغو سیمو کې له زده کړې پاتې دي اکثره یې له تیاره برخلیک سره مخ دي.
تاریخسکي، رومسکي، چرسکي، ګرد به په داسې نشو اخته یا طالبانو سره ورسره مخکې دا مشکل نه و موجود مکتبونه پاله.
بل لوري ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف اداره وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو او زده کوونکو بریدونه زیات سوي، او اکثره وسلول کسان په بیلابیلو ډولونو زده کوونکي ګواښي. د هلمند د واشر ولسوالۍ یو اوسیدونکی د خپل یو ځوان کلیوال کیسه کوي چې د زده کړو لپاره لشکرګاه ته راغلی و، خو وسلوالو په لشکرګاه ښار کې هم زده کړو ته پرې نه شوت.
دا وی ګور په شیر دو پلار ته طالبان راغلی و، بیا ورته ویلي و چې تاسې خپل زوی راولې، هلته د دولت معاش خوري. نو پلار ورته ویلي د دولت معاش نه خوري، خو بیا پلار دنمندي کړې و، بیا ورور ورپسې راغی. دی بوته طالبانو بیا ورته ویلي چې نور به دی په ژوند کې سبق نه.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی چې په ډیرو سختیو خپلې زده کړې کوي وایي د ګرمسیر ولسوالۍ په څیر د جنوبي ولایتونو په زیاتو سیمو کې ځوانان له زده کړو محرومه دي.
زما نوم محمد نعیم دی، د ګرمسیر ولسوالۍ. په ولسوالۍ کې پیالا مکتبونه ټول بند دي، ځکه مجبور شوي چې مرکز ته راسو او دلته زده کړه ترلاسه کړو. 95% ځوانان بې برخې د زده کړې څخه بې برخې پاتې دي، هغه ټوله یا بزګر دي یا طالبانو سره ولاړ دي په جنګ و جګړو کې.
یونیسف وایي په پاکستان کې تیر کال 102 شخصي او دولتي ښوونځیو باندې بریدونه وسول، په خاصه توګه په سواد کې د نجونو پر ښوونځیو. ځینې کسان وایي که څه هم وسلول کسان په عراق او ځینې نورو هیوادونو کې هم فعاله دي، خو په دغو هیوادونو کې پر ښوونځیو او نورو تعلیمي مرکزونو بریدونه نه کیږي. خو په افغانستان کې ولې د وسلولو کسانو یو هدف ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه دي؟ افغان ولسمشر حامد کرزی هم په وار وار ویلي دي که وسلول ښوونځي نړوي یا یې سوځي، افغان حکومت به یې بیا جوړوي او بیا به یې جوړوي تر هغو چې دغه وسلول ستړي سي. د پوهنې وزارت ویاند محمد اسیف ننګ د دولت له وسلول مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو په وړاندې دي نه درېږي.
هغه که افغانان دي او وطن پې ګران ده او د دې خاورې بچی ورته مهم ده، آینده ورته مهمه ده، هغه دې د ښوونځیو په وړاندې نه درېږي، ځکه ښوونځی نه عسکري قلعه ده او نه هم کوم سیاسي مرکز ده، فقط او فقط د معرفت یوه ذریعه ده.
دغه ورځ د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وایي د افغانستان په جنوب کې د قومي مشرانو په مرسته شاوخوا 200 ښوونځي له سره پرانستي او دغه لړۍ روانه ده.
په تیرو دریو څلورو میاشتو کې موږ وتوانېدو چې د خدای تعالی په کومک او د خپلو همکارانو دولتي او غیر دولتي ادارو د قومي مشرانو او علماي کرامو په همکارۍ باندې کافي زیات تعداد مکتبونه بیرته خلاص کړو. تقریبا د 200 په شاوخوا کې چې دغه د جملې څخه یو سل شل تنه همدلته په د قندهار په څلورو ولایتونو کې.
د پوهنې وزیر دغه ورځ زیاته کړه د دغو ښوونځیو د ساتنې په برخه کې هم د قومي مشرانو او ملکي افغانانو څخه د مرستې یوه چاره سنجولې ده. په روان پروګرام کې په جګړه ځپلو ولایتونو کې د بیان د ازادۍ پر وضعیت خبرې کیږي.
کتل کوا لری نا خندل کوا سچی اشارہ او کم خواتا میرا تل کوا سترگو کی کتل کوا لری نا خندل کوا سچی اشارہ او کم خواتا میرا تل کوا ما پتی تن موڑتا جھوڑتا بنگڑو شور کا پتی تن مور کا جوڑ دا بنگڑو شور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا ٹکور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا ٹکور کا
سنگار چی زان کرما تب زہران کرما پمینا مینا پتا کھلے جانان کرما سنگار چی زان کرما تب زہران کرما پمینا مینا پتا کھلے جانان کرما
زرکنی زخم نتا نشید نظر تا تور پا مخالو نتا رو رو قدم نتا زرکنی زخم نتا نشید نظر تا تور پا مخالو نتا من حالت میں نور کا جھوڑتا بنگڑو شور کا